آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د بدخشان ولایت د ارګو په غرنۍ ولسوالۍ کې د ځمکې د راښویدو له امله د مړو شمېر له 2000 نه اوښتی دی. په ختیځ یوکراین کې د روسیې طرفدارو ملیشو له کرملین نه د عاجلې مرستې غوښتنه کړې او د امریکا خارجه وزیر جان کیری افریقا ته د خپل سفر په لړ کې پرون د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته ورسېده. درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د مئی څلورمه ده. دا د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړۍ نیم ساعته پښتو خپرونې سره د واشنگتن استاسي په خدمت کې حاضریږو. په دې خپرونه کې مو دې مطالبو ته ځای ورکړی دی. په بدخشان کې د غره د راښویدو د وژن کې پیښې په اړه رپورټونه او مرکې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مامورانو په اړه یو رپورټ او د امریکا د حکومت سر مقاله، او په پای کې د افغانستان د څو مهمو کورونو د هوا حالات. خو لومړی به درته طاهر اڅکزی د دې ساعت وروستي خبرونه واورئ.
په افغانستان کې د ژغورنې د چارو عملی او د خپلې خوښې کارکوونکو پرون د شنبې په ورځ د هغه هیواد په شمال ختیځ کې په یوه ګوښه کلي کې په څو مترو ژورو خټو کې پلټنې کولې چې په کې هغه ژوندي کسان او مړي پیدا کړي چې د جمعې په ورځ د مځکې په ښویېدلو کې لا درک شوي دي. د هغو خلکو شمېر چې په دې پیښه کې مړه شوي دي د 200 څخه تر 2000 تنو پورې ښودل شوی دي. چارواکو ویلي چې دا مځکه چې د سختو بارانونو په وجه راوښویېدله د بدخشان په ولایت کې تقریبا 300 کورونه لاندې کړل. د لوی ټوټې مځکې د راښویېدو څخه څو ساعته مخکې لومړی یو وړه ټوټه مځکه هم راښویېدلې وه. د نورو مځکو د راښویېدلو ویره هم سته چې د ژغورنې د چارو د کارکوونکو هلې ځلې پیچلې کړې دي او چارواکي وایي چې د خټو ژورتیا دا ورته سخته کړې ده چې دوی دې نور مړي راوباسي او ځکه به د دې ځای څخه ډله ایز قبر جوړ کړي. زیاته پاملرنه اوس د هغو په زرګونو خلکو خوړو، اوبو او د ضرورت وړ نورو موادو برابرولو ته اوښتې ده چې د دغې غمجنې پیښې له کبله بې ځای سوي او د سیمې څخه ایستل سوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د افغانستان خلکو ته خپله خواخوږي څرګنده کړه او ویې ویل چې د امریکایي قواوې د فاجعې ځپلو سره مرستې ته چمتو دي. هغه داسې وویل:
Just as the United States has stood with the people of Afghanistan through a difficult decade, we stand ready to help our Afghan partners.
لکه څنګه چې امریکا د افغانستان د خلکو سره په یو سخت لسیزه کې ودرېدله، موږ دې ته چمتو ولاړ یو چې د خپلو افغان انډیوالانو سره د دغې فاجعې له کبله د ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره ودرېږو. که څه هم چې زموږ جګړه په افغانستان کې سږ کال پای ته رسیږي، خو زموږ تعهد به د افغانستان د خلکو سره ادامه ولري. بدخشان د تاجکستان، چین او پاکستان سره سرحدونه لري او د افغانستان یو ډیر ګوښه او لیري ولایت دی. یوکران وایي چې په ختیځ یوکران کې به د روسیې په طرفدارو بیلتون غوښتونکو باندې خپلو نظامي عملیاتو ته دوام ورکړي. د بلې خوا کرملین ویل دی چې د سیمې څخه چې روسي ژبې خلک پکې اوسیږي د مرستې لپاره په زرګونو غوښتنې ترلاسه کړي دي. د یوکران د کورنۍ چارو وزیر ارسین اواکوف وویل چې د یوکران عسکرو په کراماتورسکي د یاغیانو څخه د تلویزیون یو برج او حکومتي ودانۍ بیرته نیولې دي. دا د سلوفیانسک ښار ته نږدې چې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو کلک مورچل دی، یو کوچنی ښارګوټی دی. اواکوف په فیسبوک کې لیکلی دی چې موږ به و نه درېږو. د کرملین نتاخ دیمیتری پیسکوف په ماسکو کې وویل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر اوسه لا دا پریکړه نه ده کړې چې دغه تیری ته یا د لښتلر د 240 کسانو وژل کېدو ده چې د جمعې په ورځ د اودیسې په بندري ښار کې په جګړه کې وژل شوي دي څه ډول جواب ووایي. روسیه هم دا اوس د یوکرين سره په سرحد کې تقریبا 40,000 عسكر چولې دي او کرملین دا حق ځانته ساتلې دي چې یوکرين ته د دې لپاره نه نوتلای سي چې قومي روسان وژغوري. له بلې خوا د یوکرين موقتی حکومت په کیف کې د هغو خلکو لپاره چې په اوډیسا کې وژل شوي دي دوه ورځې ماتم اعلان کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او دا هم نور خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته رسیدلې دي او هلته به هغه د هغه هیواد د جمهور رئیس جوزف کابیلا سره وګوري. توقع کیږي دواړه مشران به په ختیځ کانګو کې د یاغیانو په مقابل کې د امنیتي قواو په بریالیتوبونو باندې وژغیږي. کیری کله چې پرون د شنبې په ورځ د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت پلازمینه کینشاسا ته ورسید، لږ وروسته یې هلته د یوکرین د شخړو او نارامیو په اړه وینا وکړه. هغه د نړیوالو څارونکو آزادول وستایل. دغه څارونکو په ختیځ یوکرین کې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو نیولې او د یوې اونۍ لپاره ساتلی. کری پرون د جنوبی سودان په جګړو کې راشکیلو ډلو څخه هم غوښتي و چې سوله سره وکړي. هغه لږ مخکې له دې چې په اډیس ابابا کې خپل سفر ختم کړي، د جنوبی سودان د جمهور رئیس سلواکر او د یاغیانو د مشرک مچار سره د ریک مچار څخه یې وغوښتل چې دواړه دې مستقیمو خبرو ته سره کښېني چې په دې سره به د څو میاشتو خونړۍ جګړې ختم شي. هغه داسې وویل:
If both sides do not take bold steps to end the violence, they risk plunging South Sudan into greater
کډواري خواوی د شخړو او جګړو په ختمولو کې زړور اقدامات ونه کی، نو د دغو جګړو خطر جنوبی سودان د زیات مایوسی او حتی قحطی سره مخامخ کوي. کری د جمعې په ورځ په جنوبی سودان کې د جمهور رئیس کار سره وکتل. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د بم پچاودنې کې لښتلج وکاسو وجد سوي دي چې پکې یو په خوانې سیمه ایز لوړپوړي چارواکي هم شامل وو. تاکونکو ویل چې دا چاودنه پرون د شنبې په ورځ په هغه ځای کې وسو چې د سومالیا د حکومت د پخوانی منشي د ګروال عبدی کافی عثمان موټر د هغه ځای څخه تیرېده. یو خبريال د امریکا ځخ سومالی خبرونه ته ویل چې دغه چارواکي چې په دې حاضر وخت کې د سومالیا د ملي پولیسو په قوه کې کار کاوه په دې چاودنه کې وژل شوې دي. دا شباب مبارز ډلې ویل چې دا حمله هغه کړې ده. د افریقایي اتحاد او د سومالیا حکومتي قواو د الشباب د ډلې یاغان په هغه واد کې په لوی شهرونو کې د خپل ډیرو مورچلو څخه استلې دي، مګر د یاغان له خپل حملو ته دوام ورکوي. پرون د شنبې په ورځ د کینیا په بندري شهر مومباسا کې د دوو بمونو په چاودنو کې لښتلر درې کسه وژل شوې دي. تاکونکو ویل چې یو بم د بس موټرونو یوې اډې ته نږدې وچول شو، درې کسه یې وژل او نور څو تنه یې زخمی کړل. د بم یو بل چاودنه د سمندر پر غاړه یو هوټل ته نږدې وسوه. د دغه چاودنې د تلفاتو په اړه کوم رپورت نه دی ورکړل شوی. د دې حملو په اړه سمدستي چا څه نه دی ویلي چې چا کړی دی، مګر وروسته له هغه چې کینیا په 2018 کال کې سومالیا ته خپل عسکر واستول چې د شباب د یاغیانو په مقابل کې د هغه هوا سره مرسته وکړي، په کینیا کې دغو یاغیانو یو لړ حملې کړې دي. د اپریل په میاشت کې هم د پلازمینې نایروبي څخه د باندې د بم چاودنه وسوه چې څلور کسه یې ووژل. پرون د شنبې ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه او دا ورځ هر کال د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کیږي چې د بیان د ازادۍ ملاتړ وکړي. ملګرو ملتونو دغه ورځ په 1993 کال کې تاسیس کړ. دغه نړیوال مؤسسه ویل دي چې د آزاد چې آزاد او پراخ مطبوعات باید په داسې چاپیریال کې کار وکړي چې پکې د انتقام اخیستلو ویره نه وي. ملګرو ملتونو ویل دي چې تیر کال یو او یاتانه ژورنالیستان وژل شوي او 1,400 نور بندیان شوي دي، او په همدې کال کې په همدې تیر کال کې څه د پاسه 2,000 ژورنالیستانو ته ګواښونه شوي یا جسمي حملې پر شوي دي. د نړۍ د مطبوعاتو د ازادۍ د روان کال خبرونې د اطلاعاتو په ازادۍ باندې د شخړو او جګړو منفي تاثیر بیان کړی دي. د بیا سرحد خبریالانو مؤسسې چې د دې خبرونې سرپرستی کوي ویلي دي چې په ځینو هیوادونو کې دا ذهنیت موجود دی چې د ملي امنیت ضرورتونه په تیری کوونکي طریقې سره داسې توجیه کوي چې د هغو په اړه د معلوماتو حاصلول خپل حق بولي. دغه مؤسسې ویلي دي چې دا ذهنیت د مطبوعاتو ازادي ته مخ په زیاتېدونکي ګواښ دی، او په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي لرونکي هیوادونه بلل شوي دي د اطلاعاتو ازادي د خطر سره مخامخ کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې دا به د امریکا په ګټه وي که په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي زحمت وباسي او ټولو امریکایانو ته فرصتونه برابر کړي. ښاغلی اوباما په خپل ونیزه وینا کې وویل چې جمهوري غوښتونکو تر 50 زیات هڅه کړې ده چې د روغتیا قانون فسخ کړي. هغه قانون چې د میلیونونو امریکایانو لپاره روغتیایي اسانتیاوي برابروي. ښاغلی اوباما وویل چې ک 50 ځله جمهوري غوښتونکو پر نورو لایحو باندې رایګیری کړې وای نو څه به سوي وای. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري او دا هم زموږ د خبرونه لومړی موضوع. د بدخشان د ولایت د ارګو په غرنۍ ولسوالۍ کې د ژغورنې ماموران په ډیره بیړه د 100 ټنو خاورو او ډبرو لاندې کوخونه کوي چې د ځمکې د خوېدو په پیښه کې ژوندی بچی کسان را پیدا کی. د امریکا خبریال شیرون بین له اسلام آباد نه خپل رپورټ کې وایي چې په دغه غمجنه پیښه کې د مړو شمیر اوس 2000 نه زیات شوی دی. زمونږ همکار نسیم ستانزیبا دغه رپورټ تاسو ته دروړی.
د ژغورنې مامورین په ډیره بیړه او نهیلۍ د 100 ټنو خاورو او ډبرو لاندې لکه کوي چې د بدخشان په ولایت کې د مځکی د شوېدلو په حادثه کې ژوندۍ کسان پیدا کی. د امریکا ژا خبريال شیرون بین د اسلام آباد څخه راپور چا کوي چې په دې غمجنه پیښه کې د مړو شمیر تر 2000 پورې رسیدلی دی. له بلې خوا د دې امکان همسته چې د مځکی د شوېدلو نورې پیښې هم وسی. د امریکا ژا غشنا رادیو همکار نسیم ستانیزی به دا راپور تاسو ته واوروي.
د شنبې په ورځ د ژغورنې کارګران په تشو لاسونو بیلونو او بیلچو باندې لګیا وو چې تر 10 مترو ژورو خاورو او ډبرو لاندې ایسار شوي انسانان پیدا کړي. راپورټ وایي د ډیرو سختو موسمي بارانونو له امله د افغانستان په شمالي ولایت بدخشان کې په 100 کورنۍ تر خاورو لاندې شوي دي. د افغانستان د بدخشان ولایت د تاجکستان، چین او پاکستان سره سرحد لري او د افغانستان په ډیره لری شمالي برخه کې پروت دی. له همدې امله د ژغورنې د درنو تخنیکي وسایلو لیګل هم هلته ګران کار دی. د تلفاتو د شمیر په اړه مختلف خبری اژانسونه او ادارې مختلف شمیرې څرګندوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت وایي چې تر 350 نه زیات کسان مړه شوي دي. خو د رویټرز خبری اژانس تازه راپورټ د بدخشان د والي د نطاق له قوله لیکي چې د مړو شمیر تر 2000 نه زیات دی. خو په ژنیو کې ډیره د نړیوالو مهاجرینو اداره وایي چې په دغه پیښه کې د لا درک شوو او مړو شمیر تر 2000 پورې رسیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د دغه طبیعي آفت له امله خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ولسمشر اوباما داسې وویل:
Just as the United States has stood with the people of Afghanistan through a difficult decade, we stand ready to help our Afghan partners.
لکه څنګه چې امریکا د افغانستان د خلکو سره په یو سخت لسیزه کې ودرېدله، موږ دې ته چمتو ولاړ یو چې د خپلو افغان انډیوالانو سره د دغې فاجعې له کبله د خپل سو خلکو سره د مرستې لپاره ودرېږو. که څه هم چې زموږ جګړه په افغانستان کې سږ کال پای ته رسیږي، خو زموږ تعهد به د افغانستان د خلکو سره ادامه ولري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ د دفتر ځایي مشر ایدن اولیری ویل چې د ډیرو بارانونو له امله د جمعې په ورځ د وغره یو بشپړه خوا وخویدله او تقریبا 300 کورنۍ له ځان سره د ابارک په کلي کې تر خاورو او ډبرو لاندې کړلې. د ژغورنې هغه کارګران چې هلته په بیړه ورغلي وو، هغوی په دې تازه خویدنه کې رایسار شول. هغه وویل د دې تمه ډیره کمه ده چې څوک دې پکې ژوندی پاتې شوی وي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ایدن اولیری وایي:
Also expected that the intent is to designate the overall site as a mass grave.
د دې تمه ده چې دغه ځای د و دله ایز خبر په توګه وټاکل شي. زموږ توجه او بشري هڅې په دې تمرکز کوي چې د هغو سره مرسته وسی چې ژوندې پاتې شوی دي، او پر هغو 400 افغانانو پام وکړي د دغه ناورین له امله بې ځای او بې کوره شوی دي، او نور کلو ته چې د دغه حادثې ځای ته نږدې دي تللی دي. هلته هم د مځکې د شوېدلو خطر سته.
د بدخشان ولایت د امنی قماندان تورن جنرال فیض الدین وویل چې پولیسو په بدخشان کې خلکو ته خواړه او نور ضروری شیان ورسول. د بدخشان ولایت د امنی قماندان تورن جنرال فیض الدین د مرستو په برخه کې داسی ویل:
اول کومکای جز از اینکه برای این مردم یک مهاجر شده و آدم کمک بکنه، کسایی که در زیر خاک شهید شده
موږ اوس یوازې د بی ځای سو خلکو سره مرسته کولای شو. هغه کسان چې تر خاورو لاندې سوي او مړه سوي دي، اوس دا ناممکنه ده چې د هغوی سره څه مرسته وسي. هغوی مړه سول. زموږ وروستۍ هڅه دا وه چې اووه تنه مو ژوندي پیدا کړل او د درو کسانو مړي مو پیدا کړل.
راپورت وایي هغه افغانان چې له دغه ناورین څخه ژوندي پاتې شوي دي، هغوی سملاسي مرستو ته اړ دي. په دې کې د څښاک اوبه، دوا، خواړه او د بیړنیو حالاتو لپاره سرپناه ته ډیر زیات ضرورت دی. د افغانستان د سرې میاشتې دفتر او نورې مختلفې غیر حکومتي مؤسسې په دې لګیا دي چې د دغې سیمې خلکو ته ضروري مرستې ورورسوي. راپورت په پای کې وایي چې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې تیره اونۍ سخت بارانونه وشول. په دې توګه تیره اونۍ د سیلابونو له امله په څلورو ولایتونو جوزجان، فاریاب، سرپل او بادغیس کې تقریبا 95 کسان مړه شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا واشنگتن دی او دا هم زمونږ د خپرونې دوهمه موضوع. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مامورانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د نورو ملکونو د مامورانو سره د کرکټ، والیبال او شطرنج په لوبو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د مامورانو ټیمونو لومړي مقامونه حاصل کړي دي. زمونږ همکار نسیم ستانزي په کندهار کې د ملګرو ملتونو د عامه اړیکو د یو مامور کمال شاه سره مرکه کړې ده. مرکې ته ستاسو پام راړو.
کمال شاه صاحب، مهرباني وکړه تاسو د خپل سفر په برخه کې چې ملګرو ملتونو لخوا نه راوستل شوی او د دغو سپورتي لوبو په برخه کې څه معلومات راکړئ.
بلې سنګ صاحب، دا د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو ترمنځ کلنۍ لوبې دي چې سږ کال په نیویارک کې ترسره شولې.
او دا څه وخت کې ترسره شولې؟
دا د اپریل د میاشتې په درویشتم پیل او د اپریل د میاشتې په اوویشتم باندې پای ته ورسېدي.
ښه، نو تازه ختمې شوې دي.
بلې، هو.
ښه، په دې کې د افغانستان له خوا نه د ملګرو ملتونو د مامورینو کومو لوبډالو برخه اخیستې وه؟
افغانستان څخه د ملګرو ملتونو سازمان بېلابېلو ادارو شاوخوا 60 کارمندانو په دې لوبو کې برخه اخیستې وه چې مهمې لوبې کرکټ، فوټبال، والیبال، شطرنج، بیډمنټن او د لامبو لوبې وې.
کمال شاه صاحب، د ملګرو ملتونو د مامورینو په دې لوبو کې د افغانستان له خوا نه د ملګرو ملتونو د مامورینو کومو لوبډالو لومړی مقام ترلاسه کړ؟
خوشبختانه د سږ کال په لوبو کې افغانستان په درو لوبو کې لومړی مقام ترلاسه کړ چې په هغو کې کرکټ، والیبال او د شطرنج لوبې دي. په دې درې سرو لوبو کې افغانستان لومړی مقام ترلاسه کړ. د دې ترڅنګ افغانستان په شطرنج کې دریم مقام هم ترلاسه کړ.
کمال شاه صاحب، ته په خپله په کومه لوبډاله کې وې او ګټونکو لوبډالې یا لوبډالو ته څه تقدیرنامې یا مډالونه ورکول کېدل؟
بلې، هو، زه خپله د کرکټ په لوبه کې مې د افغانستان د ملګرو ملتونو نمایندګي کوله او موږ ته څنګه دوی دلته د مډالونو په حساب وو، د سرو زرو، سپینو زرو او د برونز مډال. زموږ د کرکټ لوبډلې د سرو زرو مډال ترلاسه کړ په دې لوبه.
ډېر ښه. انور دوالو ډالو د والیبال او شطرنج کې تاویل چې افغانستان درې مقام ترلاسه کړی دی.
نه، والیبال او شطرنج کې افغانستان لومړی مقام ترلاسه کړی دی، خو په شطرنج کې درې مقام هم د افغانستان یو لوبغاړي ترلاسه کړی دی.
یعنی اول او درې مقام په شطرنج کې افغانستان ترلاسه
کړی دی. بلې، او په والیبال کې لومړی مقام. کوم لوبډلو چې لومړی مقام ترلاسه کړ هغه ته د سرو زرو مډالونه ورکړل شول. ځینې لوبې چې لکه لامبو، فوټبال، په دې لوبو کې او بیډمنټن کې د افغانستان لوبغاړي ونه توانېدل چې کومه جایزه ترلاسه کړي.
ډېره مننه کمال شاه صاحب.
مننه.
د مهمو خبرونو غټي کې د بدخشان ولایت د ارګوپ ولسوالۍ کې د نجات او ژغورنې عمله او رضاکاران کوخخ کوي چې د 200 ټن خاور لاندې هغه کسان راوباسي چې د جمعې په ورځ د ځمکې د خوېدو له امله لاندې شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باروک اوباما د افغانستان د خلکو په نامه د خواخوږۍ پیغام لیږلی دی. بدخشان د تاجکستان، چین او پاکستان سره ګډ سرحدونه لري. د یوکراین چارواکي وایي چې په ختیځ یوکراین کې به د روسیې په طرفدارو بلتل غوښتونکو ملیشو باندې خپلو نظامي عملیاتو ته دوام ورکړي. له بلې خوا کرملین وایي چې په زرګونو پیغامونو ته رارسېدلي دي چې روسي ژبو سره د نظامي مرسته وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته رسیدلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د ارګو په ولسوالۍ کې د ډیرو سختو بارانونو وروسته د یو غره د راښویدو له امله 300 کورونه تباه شوي دي. په سلګونو خلک مړه او تقریبا د 2000 نه زیات کسان ورک دي. موږ په ارګو کې د کندوز د والي د مرستیال حمدالله دانشي او د امریکا غږ آشنا رادیو له محلي خبریال ګل رحیم نیازمند سره په تلیفون خبرې کړې دي او تازه معلومات مرنا د ارګو د وظیفه باب اخستې دي. ستاسې پامې اورېدو ته راړم. حمدالله دانشي صاحب، تاسو خو د بدخشان ولایت د ارګو په ولسوالۍ کې موجود یاست او تاسو که تازه معلومات لرئ او زموږ د اورېدونکو سره شریک کړئ، مهرباني به وي. بله،
تقریبا در حدود 600 خانواده دیگه هم در معرض خطر قرار دارن و اهالی منطقه قرار کردن.
د طبیعي حوادثو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د مرکزي حکومت مقامات د غزې ته رسیدلي دي. عملا څومره مرسته شوې ده تاسو پورې د خلکو سره؟ د بدخشان والی شاه ولی الله ادیب صاحب چې 2000 کسان ورک دي، ستاسو معلومات څه دي؟ په فاریاب، په سرپل او په بادغیس کې تقریبا خلکو ته زیات تاوان رسیدلی، په دې اړه تاسو څه اطلاعات لرئ کنه؟ د زیربناو د پخوالي لپاره د تیرو 14 کلونو په موده کې څه کار شوی دی کنه؟ زیربناوی خراب وي کې کار نه شوی سم د ارګو په ولسوالۍ کې؟ د خیریه مؤسسات دوخانه مرستې رسیدلی دي کنه؟ دا ښاغلی حمدالله دانشي د قندوز د والي مرستیال چې موږ سره د ارګو د ولسوالۍ نه مستقیما په تلیفون باندې خبرې کولې. د تاسو نه مننه. نیازمن صاحب، تاسو نه ډېره مننه چې دلته په قندوز کې تقریبا سمنې مشپه ده، تاسو له موږ زحمت درکو. کوم کلي چې د ځمکې په خویدو کې له منځه تللي دي او خلک لاندې شوي دي، دا د غره سره بیخي څیرمه پراته او که په مسافه کې وو؟
بدخشان هوار ځمکه نه لري او کوونسلري هم ډېره کمه. نورې ولسوالۍ اکثره غرایي دي چې دي، خلک بیا د ولسوالۍ د بازارونو نه لري یا د سرد آباد نه لري، هغه اکثره د همدغه خاورینو غونډیو په لمن پرې کورونه جوړ کړي او همداسې سلسله په سلسله باندې د غره سر ته ختمي. کله چې غر خوېږي نو دې ته سړي په سلو کې خطرې څنګه د خلاصون حد نشي چې د دې کورونه په خپل تامدغه غرونو کې اندازه د خوېدو امکانات دي.
فقر غریبی د حد نه زیاته د ارګو د ولسوالۍ د خلکو روزګار روزګار څه دی؟
ځکه د ارګو سټي تلاله مو هغه د خلک هم ډیر غریبان دي، اقتصادي حالت ډیر خراب دی، د دغه سټي خلک کو د هر اوسیدون د مخ نه د معلومات څنګه چې کومه فقر چې دی بل د دې حوارې مخکښ دی د دې شخص لپاره عموما د همدغه غونډۍ او د نوې استفاده ته هیڅ خبر نه غنم کړي یا څه دګر کړي یا څه نور دي نه بات کړي چې هغه بیا کړي د ضرورت نه لري او صرف د بارانونو په اوږدو باندې اوبه شي. فکر کوم د دغه سیمې د خلکو د عاید بله هیڅ لاره نشته بغیر د همدغه غنمو د کښت نه او یا د زغرو د کښت نه. عموما د بدخشان د اکثرو ولسوالیو ځوانان نور ولایتونو ته لکه کندز کا، تخار کا، کابل کا او یا نورو ځایونو ته د مزدورۍ لپاره ورځي او زمن ورسره مالداري ده چې دوی خپل ژوند مخکړي. خو په عمومي لحاظ باندې د دوی اقتصاد ډېر ډېر ضعیف دی نو دوی که د دغه سیمې خلک بیا د خوراک مواد هم ډېر په ستونې باندې ترلاسه کوي چې کله چې باران ورېږي د دوی دا لارې په دغسې غرونو کښې پریښنې دي چې هغه ډېره خاوره لري او هر وخت د خویېدو انسان یو مشکلات جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل د میاشتې په 15 نیټه انصار بیت المقدس په نامه افراطي ډلې چې مرکز یې په سنا کې ده د مهاجرت او تابعیت د لایحې د 219 مادې او د اجرایوي 4240 فرمان له مخې چې په خاصه توګه د بین المللي تورستي ډلې د نومولو لپاره خپور شوی دی، دغه ډله د بین المللي تورستي ډلې په حیث اعلان کړه. د دې معنی دا ده چې د دغې ډلې د غړو یا د دې ډلې پورې د تړلو ډلو شتمني چې دننه په امریکا کې وي له دوران نه غورځول کیږي او د انصار بیت المقدس په ډله باندې د نړیوالې مالي شبکې دروازه تړل کیږي. هیڅ امریکایي تابع یا شرکت د دغې ډلې یا د دې پورې د مربوطو ډلو سره ورکړه راکړه نشي کول. برسیره په دې هیڅ امریکایي تابع یا موسسه په آګاهانه توګه انصار بیت المقدس ته مادي ملاتړ یا منابع برابرولی نشي یا حتی کوشش هم نشي کولی. انصار بیت المقدس نسبتا نوې ډله ده چې د 2011 کال د جنوري د میاشتې له پاڅون نه وروسته په مصر کې جوړه شوه چې د اوږدې مودې جمهور رئیس حسن مبارک پکې له قدرت نه راوغورځول شلو. دغې ډلې لومړی تروریستي عمل هغه وخت درکړای شلو چې د 2012 کال د جولای په میاشت کې هغه پایپلان والوزوه چې اسرائیلو او اردن ته پکې طبیعي ګاز واردېږي. له دې نه وروسته انصار بیت المقدس په اسرائیلو باندې یو لړ تروریستي حملې پیل کړلې چې په دې کې د ایلات په ښار باندې د توغندیو توغول او وروسته د اسرائیلو په هغه قطعه باندې حمله شامله ده چې په سرحد کې ګزمې کوي. د مصر پوځ جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین په مشرۍ د حکومت د راپرځولو نه وروسته انصار بیت المقدس خپل تمرکز دننه په مصر باندې وکړه. دغې ډلې د مصر په امنیتي قواو باندې حملې پیل کړې، ځانمرګې حملو او وژلو ته یې لاس واچوه چې په دې کې د 2013 کال د سپتمبر په میاشت کې د مصر د کورنیو چارو په وزیر باندې حمله او د 2014 کال د جنوري په میاشت کې د کورنیو چارو د وزارت د تخنیکي چارو د دفتر د مشر وژل شامل دي. وروسته بیا د 2014 کال د فبروري په میاشت کې انصار بیت المقدس چې خپل هدفونه پراخ کړل چې پکې په خارجي سیلانانو باندې حمله کول